درنو افریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اسودي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړی استازی ټام بیس پرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وې چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پرېښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوشتوونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې نجونو ته د زده کړو د حق د ورکولو او پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په اړه له نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو د خپل هیواد د منځګړتوب د رول دفاع وکړه. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر او همدارس د امریکا او طالبانو د هغو خبرو کوربه و چې په نتیجه کې د 2000 کال د فبروري په 9 د دواړو خواو ترمنځ موافقه لاسلیک شو او پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شهر برید غندلې او د تیلو پر تاسیسات او ملکي اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شهر د توغندیو برید وکړه او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکي هدفونو په نښه کول غندي. شغلی بلخی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکي، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکراینی کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د ښه کېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکي دفاع چارواکو د جدي په بندري ښار کې د ایران پلو حوسی یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په 2000 کې لګېدلی اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي بریت او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوسی یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه څلور وشتیټه نه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو وشتیټه اته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه پنځلس، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یولس، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه ولس.
نن یک شنبه ده د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماو د میلادي 2022 د مارچ 28 په روانه خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر شزی پرې نه شوه چې په الوتکو کې سفر وکړي. طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجود
دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا پروژونه د خرابېدا په حال کې دي. دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخېنی ولې چې په خپل خوشه د اسعارو نرخونه بدلوي
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي. هغو ته نور اجازه د دې نسته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو پرون هغو لسکونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونه شوزو مخنی ولیدا چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو هوایي شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو لویر نه غواړي خپل هویت افشا کړي اژانس ته ویلي دي چې یو شمیر مسافر میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې شي. د راپور لمخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل سوي چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او اریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو شوزو ستونزې ورسته حل سوي چې هرات ته روانې وي خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې لمخې شوزو ته اجازه نسته چې له محرم پرته له 2 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شوزو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر شوزو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل طالبانو هغو لسکونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ورکړي ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان شزو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځې دوی په لیکو کې موجودې څه هغه پیسې جنګیالیو دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار وې سره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت هم وپېژني، همکاریانه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړې دوی په نظر شت مغه ته معقول وي. نو بل اخر به ته آلته چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوړه کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل او شاید مغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښتل چې شاید د حکومتداري د دوی په ان باندې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکړي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګورې اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه میرمنې محدودې سي او کنټرول شي زما په اند باندې، د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نه شي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپله د حضرت پیغمبر د وخت عدي ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر او بیچاره ګینس قصه وکړه، او یو بل کس راغی چې په اسلام څنګه دغه لارې نعامه دي، هغه غله دي یا هغه کسانې چې په لارو کې دریږي او خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي. بیا په بل روایت کې مرغلی چې همدغه عدي ابن حاتم وایي چې ما یوه ښځه ولیدله چې یوازې په کجاوا کې د اوښ سپاره وه او دا په تنها باندې د هر سفر ته تلله. یعنی دی حتمی کړي نه ده چې هغه سره کوم په اصلاح یا خونی رابطه ولیدي او یا داسې مثلا هغه سره واده کړی. حضرت امام مالک وایي چې ښځې کولی شي بدود نارینه حج ته ولاړې سي. یعنی د محرم موضوع موږ داسې راټولولی شو چې د محرم فلسفه فقط دې لپاره وه چې سفرونه په هغه وخت کې نام نه وو، وسیله د سفر ډېر مطلوبه نه وه، دې لپاره چې ښځې په امن کې اوسېږي. نو دا مسله حتمي شوې وه و چې د وسیله د سفر په امن کې ده اصلا نور جواز نه لري، او دغه مشکل په دنیا کې حل شوی دی.
د ولسی جرګې په خوانی غړی شینکی کډو خیل و.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو آزادی رادیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط ایښي دي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولي او د یو شمېر نورو فعالیت ځنډول دي. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورس خبره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سیکټوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبد الالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسود کوم کار انجام دا وشن سندې
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجگان او سلمین سیمه تتللې او هلته یې کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. د کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نیسی موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غشتنی هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې دي چې کارکونکي دي دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي دوی په خوښه وسي، هغه څه چې وړاندې هم خلک اندیشمن کړي وو. طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځای رسیدلې چې نن د درې مؤسسو مسولان نیولې دي. ډېر اندیشمنونکي ده
په سیمه کې. څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خوځو ته دند نه ورکول، د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي، هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینا چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دې کوي.
مددگار باشه.
او موختل چې په غور کې لدی برخلیک سره د مخشو یو مؤسسو له چارواکو سره هم خبري وکړو، خو هغه یې ځواب را نه کړ.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ته ښوونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان ښځو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویسټ پرون وویل د هیله لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویسټ دا څرګندونې په هغه فورم کې وکړې چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحدو ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبې ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملی کېدی، ځکه د دې په وینا خزه اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1999 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محروم کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنا څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یو وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغه زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلې دي او غلې به کیننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي او ویل چې که دوی د نجونو له حقونو سرغړونو ته دوام ورکړي نو باید په رسمیت ونه پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د طالبانو د حکومت پالیسی د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاته کړه چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې ځینې عملی ستونزې وي چې لومړی باید هغه حل شوی وي، خو د په وینا له بده مرغه له ټاکلې نیټې مخکې دا ستونزې حل نه شوې.
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار شپږ ډېرش برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د شپږ ډېرش برجونو حالت خراب او ځینې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغېدو غمونه خوړل سي، کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړ ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي کڅ هم چې په تیر جمهوریت نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوي ده چې برجان بالکل جوړ سوي نه دي، خاص یو کاغل ورکل سوي ده. نو له اوس پوښتنه سو برجونه له جمله چې خبازي برجونه خراب سوي دي او څه خرابې وسره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده چې د استیغول طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلچر سازمان یا ایسوسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له شپږ دېرش برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالی مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلي کړی و.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو ز سلطان سرور هرکلای کوم. د بشري حقوقو د څار ډلې تیرونی په یو راپور کې وویل هغه افغانان چې د طالبانو له واک ترسیدو وروسته فرانسې ته بيول شوي روحي ستونزې احساسوي. راپور وایي د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لوی دو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2600 افغانانو په شمول تر 3000 کسان وېستل. د بشری حقوقو د څار ډلې د 2020 د نومبر او د 2020 د جنوري ترمنځ د شپږو افغانانو په شمول 28 تنو ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استازو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استازو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکې کړې دي. یو افغان نارینه د بشری حقوقو د څار ډلې ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی، ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د ډلې ته ویلي دي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځایه ورته هیڅ کار نشي کولای. د همداراز ویلي د شاک په حالت کې ده او د خپل نوم په ګډون هر شی ورڅخه هیریږي. یوې بلې ښځې ویلي چې خوب نه ورځي او له همدې کبله د روحي اجتماعي خدماتو مرکز ته معرفي شوې ده. اسمت ساروان د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې. ډاکټر نصیر احمد په کلینیک کوم فرانکفورت هو خستروختون کې کار کوي. د په دې اړه چې ولې مهاجرو ته روحي ستونزې پیدا کیږي داسې وویل:
یو خو په خپل د نوي محیط یا چاپیر استراب چې د سترس باعث کیږي او خلک نشي کولای د نوي محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. له بلې خوا هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمې یا په ښار کې چې ژوند کړی دی، دغه ته چې موږ نستالژي ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونو سره مخامخ کیږي چې د نوي پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولای له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپل باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي. له بل اړخه په مهاجرینو کې داسې پټ او سرګرم د سیالۍ پیلامې دي چې هغه قومي، ژبني، سیاسي او سلیقوي ګواښونه رامنځته کوي چې د یوې یا بلې سیمې د خلکو یا د دغو مهاجرو په منځ کې د دې باعث کیږي چې یو بل سره تجرید کی او یو بل سره بې ځایه بحثونه وکړي چې دا په خپله باعث دو کیږي چې په مهاجرین په خپلو منځو کې په شخړو کې سره مخامخ شي.
څوک چې رواني یا روحي ستونزه لري ستاسو په نظر باید څه وکړي؟
په اول قدم کې دوی باید له یو سایکولوژیست سره مشوره وکړي، ځکه د ډیره اړینه ده چې رواني حالت د ناانډولتیا اساسي علتونه راوموندل شي او د هغو سمه تداوی وشي. په دلارتیا سره سم کېدل شي هغه درمل چې ضرور دي ناروغ ته ولیکل شي او درملیزه تداوی وشي. له بلې خوا نه هغه مخکې چې ما ځینې فاکتورونه یا علتونه یاد کړل، هر انسان باید پام کې ونیسي او له شرایطو سره هر څوک باید خپل ځان عیار کړي. بل موضوع دا ده چې یو انسان خپل څه کولی شي په داسې حالت کې. زما سپارښتنه خو دا ده چې باید له بې مورده بې ګټو بحثونه ډډه وشي او هڅه وشي چې په هغه سیاسي سلیقوي بحثونو کې ګډون ونه شي کوم چې د اضطراب او فزیکي او یا رواني حالتونو مشکلات رامنځته کړي. بل موضوع د انسان عادي نورمال ژوند دی چې دا باید خپل خوراک، خوب او فزیکي فعالیتونه انډول وساتي. په څلورو ساعتو کې 8 ساعته د شپې خوب ډیر ضروری دی. آزاد سپورت ډیر ښه دی، فلان او ډیر ښه ده، ډیر شکل مرسته ګرځل خپل مثبت اغیز لري. مخکې له خوبه باید ډیره ډوډۍ ونه خوړل شي، یعنی نیمه ګډه خوراک وشي. مخکې له خوبه هم دا ډول دی وخه کتاب، ناول وی کی یا کوم علمی موضوعي مطالعه له سرعت مخکې ګټور اړخ لري. له بل اړخه په نوي چاپیر کې ځان بلدول ډیر مهم دي. د نوي کلچر یعنی د نوي ټولنې هغه مثبت اړخونه باید انسانان خپل کې کوم چې ګټور دي. تر ټولو مهمه دا ده چې باید په نوي چاپیر کې نوي ژبه زده کړي او ځان له ژبنیز قاعده وباسي. ښه خبره دا ده چې هر څوک په خپل کار مصروف شي او یا ځان ته نوې مصروفیت پیدا کړي، یا مسلکی کار یا غیر مسلکی کار، چې خپل د فکری مشغولتیا او فزیکی مشغولتیا هم جسم ته هم روان ته ګټور اړخونه لري. او په زمن کې که یو څوک ځان په کارونه باندې مصروف کړي، کولی شي خپل ځان ته راتلونکي پلانونه جوړ کړي او راتلونکي پلانونه ورته اسانه شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه مونږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
هم نوزاده يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د برن د سیمې څخه تاسو دا پیغام پریږدم. موږ دلته د برن په سیمه کې دا ستونزه لرو چې دلته هیڅ مخابراتي شبکه کار نه کوي. موږ د اسلامي امارت سره واړو شه په دا سیمه کې یو خدای یا انتم ودرې شه د وځي خلک بیا خارجم.
دا نهل من ولایت خبره کوم چې دلته د وګړو د خاصه هډیره نیفتې ده وګړي وکړي.
مرزاده جو خبره هیله د چز ماجر تر بلورو مقامات پسې ورسي. دلته د هلمن ولایت واشیر پسې د شن سیمه ده. دلته کلینیک دی تو منی کورور سره ورسه د واده پر نن نست سبا راسه سبا ولارسه نن نست بل سبا راسه کرد کسی دا غرا کم دی. زما دا غلور مقامات څخه دا هیده چې زما ژغ واوري چې دا کلینیکو ته څنګه کوي سم پام وکي روغتیا لپاره.
زه د هلمند د ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دا زما پیغام د مخفور چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي. ورکه د زمرد نداری ولسوالۍ کې دا کوم دمبران چې دا ټول مکمل د خکړې دي په مینو چې پرسې دا جر زر به شي جوړ شي. او داسې ځایونهسته چې هغه ډېر مکمل یا په اوبو سره غورځولې یا پونګان سره د خکړې دي دا جر زر به شي جوړ شي.
یوه ورځ د فرهاد دریا په دې سندره چې شعر یې د غفور لیوال دی د خپرونې دا برخه ختموو. زما همکاران به نورو خپرونو کې درسره وي.
گدواڑا پسفر باندے روان شو زوت غاڑا پغاڑا پسفر باندے روان شو جڑل سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تشا میر من میں زیواز ستا پچاو پچن بندی و بدستر گونا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو دوخ کو دوی سکی وی زما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو